په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې. اوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري غړای کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه درورو. خبرونه به له بوریوال کاکړه وو.
کومړی د مهمه خبرونو سره ټکی د پاکستان جمهوریت غورزنګ مشر مولانا فضل الرحمن ویلي چې که د ملک ټول ادارې په خپل آئینی چوکاټ کې کار وکړي نو دوی ملاتړ کوي. د افغانستان لپاره د امریکا دوه ځانګړو استازو له طالبانو غوښتي چې نجونو ته تعلیم او ښځو ته نور ازادي ورکړي. او د اوکراین ولسمشر ویلي د اوکراین ته د وسله ورکونکو اتحادي هیوادونو د غونډو له دویم پړاو ډیره تمه لري. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان جمهوریت غورزنګ مشر مولانا فضل الرحمن ویلي چې که د ملک ټول ادارې په خپل آئینی چوکاټ کې کار وکړي نو دوی ملاتړ کوي. مولانا فضل الرحمن د مئی پر 28 په پېښور کې د خپل ګوند جلسې ته په وینا کې پر دې ورستوي کې د سپریم کورټ او د انتخاباتو کمیشن پر هغو پریکړو نیوکې وکړي چې د تحریک انصاف په حق کې بلل کېږي. مولانا فضل الرحمن د لرې کړل شوي وزیر اعظم عمران خان په اړه وویل
د هیواد معیشت ته ډوب کړی دی او بیا وایي چې امریکای سازش کړی. په امریکا کې د پاکستان سفارت ته د ټرمپ د انتخابي مهم مرکز جوړ کړی وو او همستا په کابینه کې 15 امریکایی او اروپایی شهریت لرونکي وو. ستا خلاف سازش نه دی شوی، ستا خلاف مونږ تحریک چلولې او ستا حکومت مونږ رانسکور کړی دی.
دا په داسې حال کې ده چې عمران خان د اوسنی حکومت پر ضد او د نویو عامو انتخاباتو لپاره د اسلام آباد پر لور د لاریون په تیاری بوخت دی. د بهر میشتو پاکستانی وفاقي وزیر ساجد حسین توري وایي په پاکستان کې یوازې طالبان نه بلکې نورې ډلې هم فعال دي. ساجد حسین توري د مئی پر 28 ماله مشال رادیو سره په خبرو کې د کومې بلې ډلې له نامه یادولو پرته وویل چې دا ټولې له پاکستان ضد هیوادونو پیسې اخلي. دویل دا ډلې د پاکستان ضد کار کوي او بېلابېلو سیمو ته ننوتې دي. د ده په وینا نه خبرو ته تیار دي او نه هم له خپل شرارت څخه پر شا کېږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان طالبانو په وینا تحریک طالبان پاکستان د دوی په منځګړتوب له پاکستان سره د مئی تر 30 ډزبندې کړې ده. د بلوچستان د شیرانی ضلع په ځنګل لګېدلی اور نن په 10 ورځ لا هم نه دی کابو سوی. د کار او کور جوړونې وفاقي وزیر مولانا عبدالواسی ویلي چې د دې اور وژلو لپاره له ټولو موجودو وسایلو کار اخیستل روان دي. د پاکستان سرکاري راډیو لیکلي چې مولانا عبدالواسی د مئی پر 28 په کوټه کې خبري غونډې ته ویلي چې د وزیر اعظم د لارښوونو عملي کولو چارې په خپله څاري. دا لږ وروسته ده چې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د مئی پر وشتمه د بلوچستان حکومت ته امر وکړ چې د شیرانی ضلع په کسیغره کې د لګېدلي اور وشلو لپاره چټک ګامونه پورته کړي. د شیرانی ضلع چارواکي وایي چې دا اور د مئی پر 12 لګېدلی وو چې تر اوسه یې د 3 کسانو وژلو ترڅنګ پراخ مالي زیانونه رسولي دي. دا تر اوسه نه ده څرګنده چې دا اور لګېدلو وجوهات څه وو. د افغانستان لپاره د امریکا دوه ځانګړو استازو له طالبانو غوښتي چې د نجونو تعلیم ته اجازه ورکړي او ښځو ته نور ازادي ورکړي. دا څرګندونه د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویس د مئی پر 28 په قطر کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره تر لیدو وروسته پر ټویټر کړی دی. نوموړي لیکلي چې د اړیکو عادي کولو لپاره لازمي ده چې نجونو سکول ته پرېښودل شي او میرمنو ته بیل څخه خند او ګرځېدو د کار اجازه ورکړل شي. او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی وای د اوکراین ته د وسله ورکونکو اتحادي هیوادونو د غونډو له دویم پړاو ډیر تمه لري. ولسمشر زیلنسکی د مئی پر 28 خبریالانو ته ویلي د هیله مند دی چې په دې غونډو کې به یې د ملټیپل لانچ په نامه د توغندیو نظام او امریکایي جټ الوتکو خواسته مثبت ځواب وویل شي. ټاکل شوی ده چې دا غونډه د مئی پر 28 د انټرنیټ له لارې ترسره شي. د دې غونډې لومړی پړاو 13 میاشت په جرمني کې د امریکا په هوایي پوځي مرکز کې ترسره شوی و. د خبرونو پای
د مشال رادیو خبرونه مول بریوال کاکړه وریدل. پروانه خبرونه کې اوریدونکو پر دې او یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو. د پاکستان وزیر اعظم ویلی د شیرانی د ځنګل د اور مړ کولو لپاره ایران د الوتکې مرسته غوښتې ده. د ژوب کمشنر بیانن مشال لیډو ته ویل اور دومره ډیر خپور شوی چې د مړ کولو هڅې لا هم نه دي بریالی شوي.
یو دوه هلیکاپټر لګیا د بالای اور باندې غورځي، خو دا چونکې ډیر غټ اور لګېدلی دی نو تر اوسه پورې ختم شوی نه دی.
د پاکستان جمهوری غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن پرون په پیښور کې وی ولسی غونډې ته په وینا کې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان هغه ادارت کړ چې ګواکې حکومت یې د یو بهرنی سازش په نتیجه کې ختم شوی دی.
آپ کے خلاف سازش نہیں ہوئی، آپ کے خلاف ہم نے تحریک چلائی ہے اور آپ کی حکومت کو ہم نے گرایا ہے.
او د شانګلی ضلع د شانګله ټاپ کلی او ماشوم له حکومت ګیله کوي چې دوی د تعلیمي حالت ښه کولو لپاره کار نه دی کړی. اولنی موضوع ترازو د پاکستان وزیر اعظم ویلی د بلوچستان د ضلع شیرانی په غرونو کې پر لګیدلی اور د کابو موندلو په خاطر له ایران څخه الوتکه غوښتي او دا چې هغه به ژر سیمې ته ورسي. شهباز شریف پرون ترې غونډې ورسته چې د بلوچستان حکومت لوړ پوړو چارواکو هم ګډون پکې لاره زیاته کړې چې حکومت به د اور له وجې د وژل شوو کسانو له کورنیو سره هر ممکنه مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې شیرانی د ځنګله اور نن په یولسمه ورځ هم عمل شوی نه دی. درې ورځې مخکې د دې اور له کبله درې کسان وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي ول. ایوب ترین نور حال راکوي.
د ویډیو لینک د لارې په دې غونډه کې اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو، وفاقي وزیر مولانا عبدالواسع، کور کمانډر بلوچستان، چیف سیکرټری او نورو جګپوړو چارواکو ګډون کړی دی. پر دې مهال و غونډې ته وویل شو چې د شیرانی په ځنګل کې د اور وژنې په کار کې د پاکستان د فوج تر څنګ سرحدي عسکر پی ډی ایم ای لیویز پر جنګي بنیادو کاروان کړی دی. په غونډه کې وزیر اعظم شهباز شریف د اور څخه د وژل شوو درو کسانو د کورنۍ لپاره لس لک روپۍ ورکولو اعلان وکړ او د زخمیان لپاره 15 لک روپۍ وټاکلې او دا پریکړه وکړه چې په پیش کې د وزل شوو کسانو کورنۍ ته به د پوهنې، روغتیا، روزګار په برخه کې هر ډول مرسته او کومک ورکول کیږي. پر دې مهال وزیر اعظم شهباز شریف زیاته کړه چې د شیرانی د ځنګل د اور وژنې په خاطر د ایران سره تماس نیولې دی او په نتیجه کې یو جهاز وکوټ ته راغلی دی کوم چې به د شیرانی د ځنګل په اور وژنه کې مهم کردار ادا کړي. بل خوا ته د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو او وفاقي وزیر مولانا عبدالواسع تیر مازګر د هلیکاپټر د لارې د شیرانی د هغه سیمو دوره وکړه چیرې چې اور لګېدلی و او وروسته په ژوب کې د یوې غونډې مشري هم کړې ده په کوم کې چې د شیرانی د ځنګل څخه د سیوی ځاني او مالی نقصان جاجه اخیستې دي او چیف سیکرټری په مشرتابه کې یو ټاسک فورس جوړ کړي کوم چې به هر ورځ د شیرانی د اور په اړه خپل رپورټ و اعلی وزیر ته وړاندې کوي. د نوموړي په وینا چې دغه ټاسک فورس به د ځایي او نړیوالو مرستندویو ادارو سره تماس نیسي چې دغه ډول په اور وژنه او په سیمه کې د اغیزمنو خلکو د بحالۍ لپاره کومک وکړي. وروسته په ژوب کې د خبریالانو سره په خبرو کې اعلی وزیر زیاته کړه چې د ایران څخه راغلی جذبه د شیرانی په ځنګل کې د اور وژنې لپاره ډیر ژر خپل عملیات پیل کړي.
د بلوچستان
حکومت به د علاقې د خلکو چې کوم نقصان شوی دی او ځینې قیمتي کسان د موږ څخه جدا شوي دي او ځینې نور ټپیان شوي دي، دا ټول زموږ خلک دي او د دوی نقصان زموږ نقصان دی او حکومت به د دغه نقصان د پوره کولو لپاره د یاد شوو کسانو د کورنۍ سره کومک کوي. بل پلو ته حالت د سیمې څخه پر اغلو اطلاعاتو کې ول سیوی دي چې د شیرانی په شنغره او کو اسلامان کې نن هم اور بل دی. په دې ترڅ کې د مشال ریډیو سره په خبرو کې د شیرانی مرستيال کمشنر شیخ اسمت الله اول چې صوبایي حکومت د فوج په مرسته د وروجن لپاره هلي ځلې ګړندې کړې دي.
اور وسم بل دی هغه خالي هغه هلي پر استعمالات نن د چیف سیکرټری صاحب، سی ام صاحب او د غرغلي فزاید جاس باندې د دورې وکړه د خپل میٹنگ درې سره وسی نو اوس نیکسٹ لا عمل څه د لږ لږ داسې اورسی او د بار ملک دغه جهاز ماز بندوبست کړی دی نو هغه سپری پکې که اوبو باندې دغه کوي فلال داسې نه دی را شو سی فلال دی حالت آس پاس پراته دی مایګریشن نه دی سو که بیا داسې دا مایګریشن دی دا خلک راغلو نو د دې لپاره بیا خامخا د ضرورت شین ضرورت وي مور دغه د شرغلای ورته وی دا د سر آس پاس نور هم ټکړي دی خو لوی غر دی دا بیا داسې دی دا سلسله دا د تخت سلیمان د کیسې غره سره ټچ دی کله یو سایډ ته ولاړ شي کله بل سایډ ته ولاړ شي هلته چونکې هوا وي ډېرې زیاتې دي
دغه ډول وسیمې ته ډېرې خیریه موسسې او پی ډی ایم هم رسېدلې ده او دوی د شیرانی په مرکز مانیخوا کې یو کیمپ جوړ کړی دی چې موخه یې هغه کسانو ته د استوګنې زمینه مساعدول دي څوک چې د دوی په وینا کېدلی سي چې د اور څخه اغېزمن سوي وي خو د شیرانی د روغتیا د ضلع افیسر ډاکټر عبدالله دی په وینا چې تر اوسه لا څوک و دې کیمپ ته نه دی راغلی
د بیس کیمپ موږ جوړ کړی بالکل اوس پورې فنکشنل او زبردست روان دی هغه دي چې زموږ خالي هیلت ریلیونټ کمپوننت کور کوو نو په هیلت کې بل پیرلل ایجنسی ته سپورس نه درغله پی ډی ایم ای او ډی ایچ او افیس کوم دی غلط یو ټینټ لګولې دی په کې لګیا دی خو نو هغه کې نه ټمپریچر ستا نه سستا نه بیټ ستا نه پیشنټ دا په ټینټ سټی کې موږ د نږدې بچو کې دا شان پی پی ایچ ای پیپلز پرایمری هیلت کیر انیشیټیو چې کوم دی هغه دا سیستم جوړ کړی دی او هلته زموږ فیمیل سټاف هم ستا فیمیل ریلیونټ کمپوننت هم کور کوو نور هم دی ایمبولنسز هم زموږ دی په پلان نه هلته او بګر ډیسټریکټ کې 4x4 امبولانس موږ ته دی هغه های پیک چې کوم دی هغه جګ ځای چې کوم دی او هغه ایون د پی ډی ایم ای والا سامان موږ رسو
دلته خبره ده د ونی ورده چې د بلوچستان په مساخیله او شیرانی په جنگلو کې د مئی په 12 منېټه اور لګیدلې وو چې تر اوسه هم بل دی د ځای چارواک په وینا چې تر اوسه په دې کې درې کسان وزل سوي او څلور نور ټپي سوي دي دغه ډول د چلغوزي او زیتون و درختو ته په لوی کچه زیان اوښتی دی
اوریدونکو دا ترین پرپورټ کې مو اوریدل چې د ژوب شیرانی په ځنګل کې د لګیدلی اور مړ کول لپاره حکومت هلې ځلې ګړندۍ کړې دي د ژوب ډیویژن کمشنر بشیر خان بازیوای حکومت هڅه کوي چې په ځنګل کې ځینې ونې پرې کړي چې په نتیجه کې به د پوینا د اور خپرېدو مخه ونیول شي له نوموړي سره زموږ همکار عبدالحی کاکړ نن سهار مرکه کړې په سر کې ورڅخه په ځنګل کې د لګیدلی اور په اړه تازه حال پوښتلې ده
اور خلا تر اوسه پوری لگیږي مرسوی نه دی او زموږ افورتس آن دی چې اور مړ کو نو هغه باندې موږ اوس مین میټ چې کوم دا فایر لاین او دا جوړیږي راغه باندې لګیا یو او ایریل اپریشن هم یو دوه هلیکاپټر لګیا د بالای زوبو اور باندې ورځي نو افورتس روان دي خدا چونکه ډیر غټ اور لګیدل دي نو تر اوسه پوری ختم شوی نه دی اور
شانودی کې اوس بشیر بازی سه مشکل څه دی ځکه دا هلیکاپټر خو له څور وځو ځخه لګیا دی او دا دغه کوي آیا اور لږ مرسوي دی یا مړکی دو یعنی څه مشکل دی پکې اور د مړکی دو دی یعنی په خوات سمري وو را کم شوی دی کنه بس روان دی په مخه بل بل دی
دا خو وسله د دې اسسمنت ډیر ګران دی چونکه دا ډیر غټ ورونه ډیر پر غټه اونچای دغه هایټ ډیر زیات او بیا ډیر سټیپ ورونه دی اکسس ډیر ګران دی اسسمنت دا چې زنه سم در کوله خو دا دی چې موږ هغه فایر لاین چې په کوم فارست وایلډ لایف کې فایر لاین ورته وایي هغه فایر لاین موږ کوشش شروع دی چې هغه ډیولپ بیا دی
دا یعنی دا فایر لاین کومج د کلی خلګ یا داغه ځای خلګ اوري دا فایر لاین څه ته وایي
ک ټری کټینګ شروع شي په چکمې ډایریکشن باندې ور روان دي ته یو څه ایریا باندې ټری کټینګ وکي نو هغه ځای بیا خالی پریږد نو چې هغه ور تر دا ځای نه راو
هغه درخت پرې کې چې کومې درخت د اور په مخ کې راځي نو چې پرې سينو اور پر هغه ځای ودری دا غسی بس آخری پوښتنه کوم هغه دا دی چې عام خلکو کلی یا دا ځین متاثر سوی دي یا دا کلی لیري دي ځین
دا چیرې چې اور لګېدل دي هلته آبادي نشته لیکن یو څه رالاندې بیا دلته څه کورونه شته خو هغه موږ بالکل لاندې په بیس کې د غره په لمن کې دلته لګولی دي ټنټون لګولی دي نو که چیرې داسې خدای نه خواسته اور ډېر را اکسټنډ سي دا د آبادي خواته راشي نو خلک
موږ د شیرانی په غرونو کې د لګیدلی اور په اړه مو د ژوب کمشنر د ژوب کمشنر بشیر خان بازی سره د عبدالحی کاکړ مرکه اوریده.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان جمهوری غورځنګ او جمعیت العلماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن وای په کار د چې د ملک ټوله ادارې په آئینی چوکاټ کې وو سی د پوینا کاغوی داسې کوي نو د دوی ملاتړ به برخمن شي. مولانا فضل الرحمن دا څرګندونې بیګا په پیښور کې د خپل ګوند جلسې ته په وینا کې کړې دي. هغه په وروستیو کې د سپریم کورټ او د انتخاباتو کمیشن پر هغو پریکړو نیوکې هم وکړې چې د تحریک انصاف په حق کې بدل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې عمران خان د اوسني حکومت پر ضد او د نوو عامو انتخاباتو لپاره د اسلام آباد پر لور د لاریون په تیاری بوخت دی. تفصیل له پیښوره غلام غوث را کوي.
د تقدسی حرمین شریفین کانفرنس په نوم د جمعیت علماء اسلام د کارکونانو یوې لوی جلسې ته په وینا کې مولانا فضل الرحمن د بے باورۍ د تحریک د لاري د عمران خان حکومت رانسکورولو په لړ کې د بهرني سازش خبره رد کړه او زیاته یې کړه.
ملک کی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا تم نے، پھر کہتے ہیں امریکہ نے سازش کی ہے.
د هیواد معیشت ته ډوب کړی دی او بیا وایي چې امریکای سازش کړي. په امریکا کې د پاکستان سفارت ته د ټرمپ د انتخابي مهم مرکز جوړ کړی وو او همستا په کابینه کې 15 امریکایي او اروپایي شهریت لرونکي وو. ستا خلاف سازش نه دی شوی، ستا خلاف مونږ تحریک چلولې او ستا حکومت مونږ رانسکور کړی دی.
تو آپ کے خلاف سازش نہیں ہوئی، آپ کے خلاف ہم نے تحریک چلائی ہے اور آپ کی حکومت کو ہم نے گرایا ہے.
خو پخوانے وزیر اعظم عمران خان دریز دری چی حکومت یہ د بحرینی سازش لاندی رانسکور کړی شوی او اوس مهال هغه د موجوده حکومت رانسکورولو لپاره د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ تیاری کوي او غوښتنه کوي چې اسملیانی دی ماتې کړی شي او په هیواد کې دی د نوی عام انتخاباتو کولو لپاره زر تر زره نیټه اعلان کړی شي. خود پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمن د هیواد د موجوده سیاسی صورتحال په تناظر کې د پاکستان تحریک انصاف په حق کې د سپریم کورټ او الیکشن کمیشن په ځینو وروستیو فیصلو نیوکې وکړې او د هیواد په ټولو ادارو یې غږ وکړو چې په خپل آئینی او قانوني چوکاټ کې د ننه دي خپل کار ته دوام ورکړي.
فوج کی قیادت کو بھی پیغام دینا چاہتا ہوں.
زه د پوج قیادت او اسټابلیشمنت ته هم پیغام ورکول غواړم چې کله زمونږ ستاسو نه ګیله وا نو پډاګمو ګیله کوله. مونږ خبره نه ده پټکړي، لیکن کنن تاسو په خپل آئینی چوکاټ کې خپل پرایزو پوره کولو طرف ته تلل غواړئ نو مونږ به ستاسو سره ولاړ یو.
خپل آئینی دایره کار مې خپل فرایض کی طرف جانا چاہتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں.
خود پاکستان د پوز د مطبوعاتی ادارے ISPR ویان جنرل بابر افتخار په دې روستیو کې په بیا بیا ویلی دی چې پوز د سیاست سره هیڅ سروکار نه لري او سیاستوال په سیاست کې د پوز د خیل کولو څخه ډډه وکړي. همدار از د پاکستان د سپریم کورټ چیف جسټس عمر عطا بندیال د تیر زیارت په ورځ د لوړی کچې د احتساب په کیسونو کې د پلټونکو ادارو د افسرانو په تبادلو د بندیز لګولو د اسخود نوټس د سماعت پر مهال په خپلو سرګندونو کې ویلی وو چې دوی دا ډول ګامونه د دې لپاره نه پورته کوي چې څوک دې د هغوی ستاینه وکړي او نه د چا د نیوکو نه هغوی یریږي، بلکې د قانون او انصاف یقیني کولو لپاره به عدالتونه خپل کار کوي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان حکومت او پوځي مشرتابه له تیر یو کال راهیسې له تحریک طالبان پاکستان سره د سولې خبرې ترې کوي. پاکستانی حکومت د طالبانو یو شمېر مهم مشران او د دې ډلې ځینی وسلوال خوشی کړي هم دي، خو پر دې سربېره په خیبر پختونخوا او نور ځایونو کې وسلوال بریدونه او چاودنې روانې دي. پښتنه دا ده چې طالبانو اوربند کړی دی نو دا بریدونه څوک کوي او دا هم چې د بدمنۍ ختمولو لپاره به د پاکستانی حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ خبرې نتیجه ورکړي او کنه کوي ور نه کړي، نو دا به د پاکستان او افغان طالبانو پر اړیکو څنګه او څومره اغیز وکړي؟ د دې پوښتنو د ځواب لپاره د بوریوال کاکړ دا رپورټ وو.
د خیبر پښتونخوا ترڅنګ د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې پر دې سربیره وسلوال بریدونه او چاودنې کیږي چې د پاکستان حکومت نه یوازې له طالبانو سره خبرې کوي، بلکې تحریک طالبان پاکستان د مئی تر دیرشمې ډزبندي هم کړې ده. د افغان طالبانو ویان زبی الله مجاهد د مئی پر اتلسم وویل چې دوی د پاکستانی حکومت او پاکستانی طالبانو ترمنځ د خبرو اترو منځګړیتوب کړي او هیله لري چې دا خبرې اترې به نتیجه ورکړي. د پاکستانی طالبانو لخوا د کړي اوربند ختمېدو ته لا نه ورځي نورې پاتې دي، خو د پاکستان پر امنیتي ځواکونو، فعالانو او قبایلي مشرانو بریدونه درېدلې نه دي. د بهر میشتو پاکستانی وفاقي وزیر ساجد حسین توري د مئی پر یوشتمه مشال رډیت وویل چې په پاکستان کې یوازې طالبان نه بلکې نورې ډلې هم فعالې دي. ساجد حسین توري د کومې بلې ډلې له نامه یادولو پرته وویل چې دا ټولې ډلې له پاکستان ضد هیوادونو پیسې اخلي او دوی به د دې ډلو پر ضد ګامونه پورته کړي.
اور نور مطلب ملکوں میں پیسے اخلی اور پاکستان پر خلاف پارٹی دا آگا گروپوں نے مختلف علاقے پر ان شری دی صدا نہ خبر دا تیار دی اور نہ مطلب رہے جرا شرارت نہ ریورس کی گی مگر ملک خبر ہے جتا تو خلق کو خلاف ان شاء اللہ ایکشن ہم کی گی اور دے ان شاء اللہ ہم کمل کی وجہ سے خلق دے انشاء اللہ.
ساجد حسین توري وویل چې که څه هم د اوسنی حکومت په رسمي غونډو کې تر اوسه له تحریک طالبان پاکستان سره د خبرو اترو په اړه څه بحث نه دی شوی، خو د په وینا حکومت یې له طالبانو سره د خبرو لپاره د پوځ پوره ملاتړ کوي. د مئی پر اولسمه یو پاکستانی چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط مشال رډي ته ویلي چې د پېښور کور کمانډر لیفټیننت جنرال فیض حمید او ورسره نور لوړپوړي پوځي افسران کابل ته تللی وو او د تحریک طالبان پاکستان له مشرانو سره مذاکرات کړي وو. د امنیتي چارو پوه او د پاکستان پخوانی بریګیډیر سید نذیر مشال رډي ته ویل چې په پاکستان کې په کېدونکو وسلوالو بریدونو کې داعش او نورې ډلې هم لاس لري. دویل که څه هم له پاکستانی طالبانو سره د حکومت د سولې خبرې روانې دي، خو بیا هم په طالبانو کې شاید داسې عناصر شته چې د خپل مشرانو خبرې ته غوږ نه ږدي.
چې د مشرانو خبره نه مانی یا هغه ته موقفه لاسته چې نه دا غینه به څه دوازي نو داسې پوره کمانډر کنټرول د با طرفه ما ته نه کاری او بل دې طرف کم چې کم دې کدي ته داسې هدف کاری چې هغه واقعي د خطرناک دی هغه انگیج کول غواړي نو به په پاغي باندې دوی کوي او دا یو عمل جاری دی خو د اصول عمل سره سره هم مخکې باندې روان دي او څه مفرتک کیږي.
خبریال او شنونکی سمی یوسف زئی وای د افغان طالبانو په منځګړتوب د پاکستانی چارواکو او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د خبرو اترو درې پړاوونه سوي دي. د دغه وینا د دې خبرو اترو په نتیجه کې د تحریک طالبان پاکستان لخوا په بریدونو کې کمی راغلی دی. له نوموړي مې وپوښتل چې که داسې وي نو بیا په پاکستان او په ځانګړي توګه خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې دا روان بریدونه او چاودنې څوک کوي؟ د ویل
ظاهر خبره ده د تحریک طالبان یو شمیر گروپونه یو شمیر اشخاص هغوی کیدای شي د دغه خبرو نه راضي نه وي یا کوم بهرني عناصر چې په دغه قبایلي سیمو کې وو اوس ویل کیږي چې یو ځل بیا راغلي دي که هغه ازبکان دي یا د چشنیا والا دي یا د نورو سیمو والا دي، کیدای شي د هغوی له طرفه کیږي تر څو دغه پروسه سبوتاج کړي.
اوس پوښتنه دا ده چې آیا د پاکستانی حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ به د سولې خبرې اترې څه تلپاتې نتیجه ولري او کنه؟ سمی یوسفزای وای د په فکر یو خو شاید دا خبرې اترې د طالبانو د سخت غوښتنو له کبله بریالۍ نسی، او بل دا چې افغان طالبان هم کېدای سي د پاکستان په غوښتنه د تحریک طالبان پاکستان پر ضد سخت ګامونه پورته نه کړي.
دوی دا هم نه غواړي چې د تحریک طالبان پاکستان خلاف عملیات وکړي یا له وطن څخه په زور وباسي، دا کار نشي کولای، ځکه کدا کار وکي دا غي طالبانو د منشور خلاف ده، د طالبانو تیر رژیم د اسامه بن لادن د نسپارلو لامل یا د خلاف د عملیات نه کولو لامل ټول رژیم قرباني کونو. اوس هم داسې نه بری کی چې د تحریک طالبان پاکستان یا نورو جهادي ګوندونو خلاف د طالبان داسې اقداماتو کې چې هغه د اپوزور وباسي یا د پاکستان ته تسلیم کی.
د پاکستان حکومتي او پوځي مشرتابه په وار وار ویلي چې دوی په افغانستان کې د طالبانو له حکومت څخه د خپلې هغې ژمنې پوره کولو تمه لري چې ګواکې خپل خاوره به د بل ضد استعمال ته نه پرېږدي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نهو د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
په جنوبی وزیرستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي وایي حکومت او پوځ له ماینونو د دوی د سیمې د پاکولو په چارو کې سنجیده نه دي. د دوی په خبره له همدې وجې د ماین چاودنو پیښې او پکې تر ډېره د ماشومانو د وژنې او ټپي کېدو خبرونه او پیښې مخې ته راځي. د روانې مې میاشت پر ولسمه د لده تحصیل په یوه کلي کې د ماین چاودنې په یوه پیښه کې یو ماشوم ژوبل شوی دی. د جنوبي وزیرستان مرستیال کمشنر د مې پر یوویشتمه مشال اډو ته وویل د زخمی ماشوم درملنه روانه ده، د هغه له کورنۍ سره به مالي مرستې کېږي او دا چې پوځ او حکومت له ماینونو د سیمې د پاکولو چارې روانې کړې دي. د اشتیاق مسید رپورټ اورو.
د راونې میاشت په ولسم مې د سویلي وزیرستان تحصیل لادا سیمې تنګي پټونایکشې پمزکاکشې خواندي ماین چودنې په نتیجه کښې دولس کلن ماشوم پرهر جلی شوی و. د دغې ماین چودنې پیښې په باره کښې د سویلي وزیرستان مرستیال کمشنر فرحان خان مشال ریډیو ته وویل.
دا یو انفارچونیټ انسیډنټ شوی دی، زموږ د خوا ایریا کې د تنګي پټونې ایریا یو ماشوم پکې زخمي شوی دی او هغه بیا پراپر the in time evacuated show razmak hospital ki alta treatment dahi rawan de and he is stable alhamdulillah chikam didi treatment lagya de ki gi aur under the rules ya kanun mutabik chi didi so compensation ki gi inshallah bolamung process ko
de pashtun jgorana warzang gadai alamzeb masjid wi che pashtuni waziristan kshe mish de pakistan pos aur maqami intizamiyat de do is simak che de maynuno safa kawlo kshe sanjida nadi che pa جایه د ماین چودنې پیشه پر لاپسې مخه تارو دریمی
او موږ د وختونو څخه کوټه فورسز ته دا خبره کړې ده چې دلته بهونه شخصي دي خو هغه بهونه د صفقولو هڅه وکړي خو یې په طرف د کم عمل پام دي کیږي نو ادا څه نه چې خپل بخش برتول شي او دا غره نشته کوم دغه پیشه تر اوسه پورې روانه دي. تر اوسه پورې د زموږ شمیره چې کوم دغه تقریبا په درنیم سو له هم دا چې بهونه مختلف خوف یې راغلي دي د دې نو د
فرحان خان ویائی چین مقامی انتظامیہ او پوز پسویلی وزیرستان کشید ماینونو صفا کولو چار لاګیا کړی دو
لینډ ماینز چې کوم دا کلیرنس اپریشنز دین هغه اټس ا کنټینیوس پروسس دا لګیای هر وخت کې د یونټس ډیډیکیټډ ټیمز دی هغه چې کوم دی سپیشل زی ائیډنټیفای کول ته بیا دی کلیرنس اپریشن کوي. ان شاء الله زمونږ اراده ده چې مونږ دا پروسس لا انفورسمنت ایجنسی سره کوارډینیټ کوو او د کی سپیډ اپ کوو. د دې اویرنس حوالے سره مونږ پوره یو ویک مناو کړو ډیسټریکټ ایڈمنیسټریشن مونږ تھرو سوشل میډیا مونږ سیشنز کړی اویرنس کلو اجرو جمعتونو کې مونږ دا کوشش وکړو چې کم از کم دا ماشومان چې آبادی اوس بره تلې ده چې ماشومان داسې سسپیشیس شیانو ته لاس نه وړي یا داسې غیر ضروري ځایونو ته ځي نه نو مونږ بالکل یو ون ویک فل فلج اویرنس کمپین چلولې ده. د هغې سره
یو دا دی چې په 2009 کال کې د پاکستانی پوځ د تحریک طالبان پاکستان وسلاولې په خلاف د رای نجات عملیات نه پس چې کله مسجد سیمه ته خلک واپس کړل کړل شول هغې نه پس په سیمه کښې په مځکه کښې خوندي د ماینو مسله مخې ته راغلېدو او د دغې ماینو چاودنې په نتیجه کښې په ګڼ شمېر کښې وړه وړکي او جنکۍ مړه شوي پرارجلي شوي معذور شوي دي. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
مشال ریډیو د اوریدونکو په پېښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې. د خبرونو لنډیز له بوریوال کاکړه اورو.
د پاکستان جمهوری غورزنګ مشر مولانا فضل الرحمن ویلي چې که د ملک ټولې ادارې په خپل عیني چوکاټ کې کار وکړي نو دوی ملاتړ کوي. مولانا فضل الرحمن د مئی پر 20 په پېښور کې د خپل ګوند جلسې د پوینا کې په دې وروستیو کې د سپریم کورټ او د انتخاباتو کمیشن پر هغو پرېکړو هم نیوکې وکړې چې د تحریک انصاف پاک کې بلل کېږي. دا په داسې حال کې ده چې عمران خان د اوسني حکومت پر ضد او د نویو عامو انتخاباتو لپاره د اسلام آباد پر لور د لاریون په تیاریو بوخت دی. د بهر میشتو پاکستانیو وفاقي وزیر ساجد حسین توري وایي په پاکستان کې یوازې طالبان نه بلکې نورې ډلې هم فعال دي. ساجد حسین توري د مئی پر 20 له مشال رادیو سره په خبرو کې د کومې ډلې له نامه یادولو پرته وویل چې دا ټولې ډلې له پاکستان ضد هیوادونو پیسې اخلي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان طالبانو په وینا تحریک طالبان پاکستان د دوی په منځګړتوب له پاکستان سره د مئی تر 10 ډزبندي کړې ده. د بلوچستان د شیرانی ضلع په ځنګل کې لګېدلی اور نن په 10 ورځ لا هم نه دی کابو کړل شوی. د کار او کور جوړونې وفاقي وزیر مولانا عبدالواسی ویلي چې د دې اور وژلو لپاره له ټولو موجودو وسایلو کار اخیستل روان دي. د شیرانی ضلع چارواکي وایي چې دا اور د مئی پر 12 لګېدلی و چې تر اوسه یې د درو کسانو وژلو تر څنګ پراخ مالي زیانونه هم اړولي دي. دا تر اوسه نه ده معلومه چې دا اور څنګه لګېدلی و. د افغانستان لپاره د امریکا دو ځانګړو استازو له طالبانو غوښتي چې نجونو ته د تعلیم او ښځو ته د ازادي ورکړي. دا څرګندونې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویس د مئی پر 20 په قطر کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره تر لیدو کتو وروسته پر ټویټر کړی دی. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي دی اوکراین ته د وسله ورکوونکو اتحادیانو له غونډې د دویم پړاو څخه ډېره تمه لري. ټاکل شوی دی چې دا غونډه د مئی پر 23 د انټرنټ له لارې وشي.
د مشال ریډیو لنډ خبرونه. د اروپایي ټولنې د عدالت کمیشنر وایي د دې ټولنې 12 غړي هیوادونه په اوکراین کې د جنگي جنایتونو په څېړنه بوخت دي. بلخوا د اوکراین ولسمشر ویلي هیواد یې کولی شي د جګړې په میدان کې بریالی شي، خو نوموړي زیاته کړې چې هر څه یوازې د مذاکرې پر میز په غوڅ ډول حلېدای شي. دا په داسې حال کې ده چې روسیا د ماریوپول د سټیل کارخانې نیولو ترې دا وروسته اوس د اوکراین دونباس سیمې نیولو ته نږدې شوې ده. نور حال د سالم احمد صالح په دې رپورټ کې.
د اروپایي ټولنې د عدالت کمیشنر دی رندر ژمنه وکړه چې په اوکراین کې به د جنګي جنایتونو ادعاوې له قانون سره سمې وڅېړل سي. د ویلي پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل پر مهال سیبي جنایتونه به بې مجازاته نه پاتېږي. دی رندر پرون شنبه د ایټالیا لاسټامپا ورځپاڼې ته وویل د اروپایي ټولنې 12 غړي هیوادونه په اوکراین کې د جنگي جنایتونو په څېړنه بوخت دي او تر اوسه 600 مشکوک کسان پیژندل شوي دي. د اروپایي ټولنې دغه چارواکي زیاته کړه په اوکراین او نورو اروپایي هیوادونو کې د هغو کسانو د شاهدي ورکولو پر اساس څېړنې روانې دي چې له جګړو تښتېدلې دي. لکه چې روسیې د فبروري میاشتې پر 24 پر اوکراین خپل غیر مواجه یرغل پیل کړی، اوکراین روسی ځواکونه په جنگي جنایتونو تورن کړي او ویلي دي چې تر اوسه یې څه باندې 10 احتمالي جنگي جنایتونه تثبیت کړي دي. په همدې حال کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وویل په اوکراین کې د روسیې جګړه یوازې د ډیپلوماسۍ له لارې ښه حلېدای سي. زیلنسکی په کیف کې د ملي ټلویزیون شبکو ته په مرکه کې وویل د روسیې په وړاندې د جګړې بریا ممکنه ده، خو دا کار به سخت وي.
перемога буде дуже складна вона буде і кривава
بریا بسختوی خلوینه تویدنی او جګړې سره بملاوی خود جګړې پای په ډیپلوماسۍ ممکن دی. زه پوره باوریم زین شایان شته چې د مذاکرو لمیز پراته نشو ختمولی. همدا سده موږ غواړو ووینو چې هر څه عادي حالت ته راګرځي، خو روسیه نه غواړي څه بیرته ستانه کړي.
د اوکراین ولسمشر دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې د اوکراین پوځ وایي د خارکیف ښار په شاوخوا کې ځینې سیمې له روسي ځواکونو بیرته نیولې دي، خو روسیه وایي چې د اوکراین پر دونبا سیمه د ولکې بیا ټینګولو ته نږدې سوې او د مهم بندري ښار ماریوپول د فولادو پر فابریکه په پوځي عملیاتو کې د بریا ادعا کړې ده.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
سپینې ماڼۍ پرون وویل د پخوانی ولسمشر ډونالډ ترامپ ادارې او طالبانو ترمنځ، یعنی د افغان طالبانو ترمنځ دوهې تړون د طالبانو د ځواکمنېدو سبب شوی. پرون تر دې مخکې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې یا سیګار وویل د دوهې تړون د کابل او واشنگتن ترمنځ بے باوري جوړه کړې وه. ملخه په دوحه کې د افغانستان د تیر حکومت د مذاکراتي پلاوي یو غړی وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ ډېر نور مسایل هم د افغانستان له سیاسي مشرتابه سره شریک شوي نول. بیا هم تفصیل له سالم احمد صالح اورو.
سپینه ماڼۍ د دوحې موافقه چې د 2000 میلادي کال د فبروري میاشتې پر 9 د مخکینی ولسمشر ډونالډ ترامپ ادارې او طالبانو ترمنځ لاسلیک سوې وه د طالبانو د ځواکمنېدو سبب بولي. د سپینې ماڼۍ د پرونی بیان له مخې اوسنی ولسمشر جو بایډن ته د سولې داسې موافقه په میراث پاتې وه چې طالبان یې پیاوړي خو د افغانستان په تېر حکومت کې د امریکا متحدان کمزوري کړي وو. پرون شنبه تر دې مخکې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې یا سیګار په ځینو ټویټونو کې وویل د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقې د امریکا او افغانستان ترمنځ اړیکو کې ډېره بې باوري رامنځته کړې وه. د سیګار په حواله د موافقې زیاتې برخې پټې وې او ګمان کېږي چې د طالبانو او واشنگتن ترمنځ به ډېرې پټې لیکلې او شفاهي هوکړې پکې وي. سیګار وایي هڅه یې وکړه د امریکا له دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو د دوحې له تړون سره د ملو سویو زمیمو یوه کاپي ترلاسه کړي خو دا غوښتنه یې عملي نه سوه. امریکا د دوحې موافقې له مخې ژمنه کړې وه چې د 2021 میلادي کال تر می میاشتې پورې به خپل ټول ځواکونه له افغانستانه وباسي او طالبانو هم منلې وه چې د القاعده په ګډون به له ټولو تروریستي ډلو سره خپلې اړیکې پرې کوي. تر دغه تړون وروسته د 2020 میلادي کال د سپتمبر پر 12 بین الافغاني مذاکرې پیل سوې چې میاشتې دوام وکړ. فوزیه کوفي زیاته موده د تیر حکومت د مذاکراتي هیات یو غړی وه چې وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ له زیاتو تړونونو د تیر حکومت سیاسي مشرتابه بې خبره ساتل سوی وو.
د دې تر څنګ چې زمایم پټ وو او د افغانستان له سیاسي مشرتابه سره هیڅکله شریک نه کړای سول. د موافقې دوه لوري طالبان او امریکا وو. د افغانستان سیاسي ټولنه، د افغانستان حکومت او نور جوړښتونه پکې شریک نه وو چې د مورال د کمزوري سبب سول. د دې موافقې په یو ځای کې هم د بشري حقونو او ښځو حقونو یادونه نه ده سوې. دا هر څه له هغو کړنو او شعارونو سره په ټکر کې و چې ډیرو کسانو د امریکا له ادرسه کول. کله چې په عمل اجراءاتو او وینا کې تناقض ولیدل سو نه یوازې زموږ د امنیتي ځواکونو د مورال د کمزوري بلکې د بې باورۍ سبب سو.
لکه چې طالبانو د 2021 میلادي کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړه، د نړۍ یوې هیواد هم حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
د مشال رادیو خبرونه د سهار لنه او د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 620، پر شارټ ویوز 2113، 15315 او 15255 کیلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
د تیر وړو کې اختر په شپو ورځو کې د افغانستان د پروان ولایت په سالنګ سیمه کې له تاجکستانه د واردېدونکې برېښنا دوه ستنې ناپېژندو وسلوالو په بمونو الوزولې وې چې لا هم په بشپړه توګه نه دي رغول شوي. له دې امله د ننګرهار په ګډون د لسو ولایتونو برېښنا تر ډیره کمه شوې ده. د ننګرهار صنعتکاران وایي د کافي برېښنا د نشتوالي له امله کارخانې د درېدو په حال کې دي او زیات شمېر کاریګري بې روزګاره شوي دي. دوی د برېښنا ریاست له چارواکو غوښتي چې د کارخانو چلولو لپاره ورته د برېښنا ستونزه حل کړي. تفصیل په دې رپورټ کې ورو.
د کوچنی اختر په شپو ورځو کې ناپیژند وسلوالو د افغانستان په شمال کې د پروان ولایت سالنګ سیمه کې له تاجکستان څخه لواریدیدونکو برېښنا دوستنی په بمونو والو زولې چې له امله یې د ننګرهار په ګډون د یو شمېر نورو ولایتونو برېښنا تر څو ورځو قطع شوې وه. خو له کله نه چې له نورو داخلي منابعو څخه په وقفهیي شکل برېښنا ورکول پیل شوي، د ننګرهار صنعتکار او اوسیدونکي د کمې برېښنا له امله شکایت کوي. دوی وایي چې د برېښنا د کموالي له امله یې زیات شمېر کاریګر بې روزګاره شوي دي. دوه تنه صنعتکار اجي زید الله او پرویز وایي
دلته موږ په لکونو ډالر سرمایه گذاری کړې ده. عمده ستونزه هم د برق ستونزه ده. برق چې کله نه وي زموږ دغه ټول سیستم په ټپه باندې ودرېږي. کار فصل هاو تنه کاریګر دی کار کوي، موږ ورته د نفقې یو زمینه برابره کړې ده. مشکل په شمال کې پیدا شي نو برق په موږ قطع کیږي، کارخانې مو په فعالیت نه غورځيږي.
موږ دلته ډېره زیاته سرمایه گذاري کړې نو کله چې برق د موږ صنعت ډېر خسته روان وي، کله چې برق نه وي د موږ صنعت په ټپه ولاړي. ټول لیبر چټي دي او کار بند دی.
د جلال آباد ښار اوسیدونکي هم د برېښنا له کموالي شکایت کوي او له چارواکو د برېښنا د نړول شوو ستنو د عاملونو د نیولو غوښتنه کوي. د جلال آباد ښار دوه تنه اوسیدونکي خانزاده او نورولي وایي
نه پوهېږم چې دغه ملي خاینان ولې نه نیول کېږي، چې دغه ملي شتمنۍ تباه کوي، عام خلکو ته عام تاسیساتو ته ضرر رسوي. تاسو وګورئ همدا اوس زه دغلته ناست یم، سر او ځانه مې ټول خواړه روانه ده. په شفاخانه کې خلک پراته دي، برق نشته ده.
د برق په تلو سره د خلکو ستونزې ډېرې زیاتې شوې. خلکو دا وسه نه کېږي چې ځان ته یو مړۍ روزي پیدا کړي. موږ د دولت نه دا هیله کوو چې د دې پایا الوزونکي چې دا زر تر زره ونیسي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د ننګرهار برېښنا ریاست د چارواکو نظر هم ولرو خو بریالي نه شو. خو د ننګرهار صنعتکارو خونی یو تن مسئول سید عبدالبصیر باچا وایي چې د صنعتکارو ستونزې د طالبانو د حکومت لوړپوړو چارواکو ته رسولي او تمه څرګندوي چې حل لارې به ورته ومومي.
ننګرهار ولایت آب هوا لحاظه د صنعت لپاره یو بهترین او ښه موقعیت لري او دلته زیاتې صنعتي فابریکې وجود لري. دا چې د برېښنا دغه مشکل دی، د تخنیکي ستونزو وجه کله سیوقبي شکل باندې پکې کله خطي، خو د دې لپاره د رهبري شورا د استعمارت اسلامي یعنی جدید چې تر څو د دې لپاره یو د بنسټیز حل لار پیدا کړي.
په ننګرهار کې 350 لوی او وړې فابریکې شته چې زرګونه کسان پکې په کار بوخت دي. خو وخت نا وخت د برېښنا د ستنو د نړېدو له امله کارخانې له فعالیت ولېږي او سلګونه کسان پکې بې روزګاره کیږي چې دې چارې صنعتکاران او کاریګر اندېښمن کړي دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولي ژوندې او ریکارډ شوی خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
او ریډلې کتلې او لستلې شئ.
مشال ریډیو دا سی ولیکه
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
په داسې حال کې چې پاکستان او چارواکو په قطر کې د پیسو له نړیوال صندوقه ایم ایف سره د نوي پور پر شرطونو د پخوانی هغه د ستنولو د مودې پر غځولو خبرې کړې دي. پاکستاني روپۍ په دوامداره ډول خپل ارزښت له لاسه ورکړی دی او د مے پر 19 هم یو امریکایي ډالر په 200 روپیو پلورل کېده. بلخوا حکومت د کفایت شورای له پلان سره سم له بهر د ګاډو په ګډون د 8 قیمتي او غیر ضروري شیانو پر درآمد بندیز لګولې ده. د روپۍ ارزښت څنګه کمیږي او د ډالر نرخ ولې لوړیږي؟ همدارنګه د ډالر نرخ لوړیدل پر ولسو اقتصاد څه اغیز لري؟ شاهین بونيري دا پوښتنې له پوهانو سره څېړلې دي.
د پاکستان فاریکس ایسوسییشن د می پاتل لسما د پاکستان په اقتصادي وضع د اندېښنې سرګندونه وکړه او زیاته کړه چې د ډالر په مقابله کې د پاکستانی روپی قیمت 200 تا پورته شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د خزانه د وفاقي وزیر مفتا اسماعیل په مشرۍ پاکستانی پلاوی په قطر کې د پیسو د نړیوال صندوق د چارواکو سره خبرې اترې پیل کړې دي. پاکستان غواړي چې ایم ایف ورته د 8 ارب ډالر قرض ورکړي او د قرضې د بیا ادا کولو موده هم وغځي. آیا دا مذاکرات به کامیاب شي؟ په دغه اړه په اسلام آباد کې د سیاسي او اقتصادي چارو شنونکي شیخ حسین وایي چې په دغه اړه په باور سره څه نشي ویل کېدی، خو ایم ایف بګوري چې آیا حکومت زړورې پریکړې کولی شي او بل دا چې پاکستان کې سیاسي قرارې شته او کنه. نوموړی په دغه اړه نور وایي،
دا صرف دا خبر نه ده چې آی ایم ایف بچ دی بس مذاکرات به کامیاب شي او فوراً به پاکستان ته یو قسط ورکړی شي، او چې کوم هغه سره اصل اگریمنٹ شوی و غالباً شپږ ارب ډالر هغه به زیات شي او هغه به 8 ارب ډالر ته لاړ شي. که یو ارب ډالر چې دی نیکسٹ فیو ڈیز کې هفتے دوه کې رام شي، نو دا مطلب نه ده چې دا ټول مشکلات به اکدم حل شي. اصل خبره دا ده چې آی ایم ایف سره چې مذاکرات کامیاب شي، دی به یو پازیټیو میسج لاړ شي. اوس دا مذاکرات کامیابیدل په دې باره کې څه پریډکشن کول ډېر زیات ګران دي. هغې وجه دا ده چې آی ایم ایف هم ګوري چې پاکستان کې د ټیم سټیبلټی شته او که نشته.
پاکستان د تیرې سمودې نه د اقتصادي ستونزو سره مخ دی او په هیواد کې د سیاسي بې قرارۍ له کبله کاروباري هلې ځلې اغېزمنې شوې دي او د شیانو بیې لوړې شوې دي. هغه کوم عوامل دي چې په نتیجه کې د روپۍ قیمت راوغورځیږي او د ډالر قیمت نور هم پورته شي؟ په دغه اړه په اسلام آباد کې د سنټرل ایشیا اکنامک کوآپریشن په نوم د ادارې یو څېړنکار ډاکټر عبدالصمد خان وایي چې په پاکستان کې سیاسي بې قرارۍ د کاروبار کمزور شرې او د بهر ملکی قرضو په حجم کې اضافه اقتصاد اغیزمن کړی دی چې ټول فشار یې په پاکستانی روپے پریوتې دی. نوموړی نور وایي،
د بجټ خساره مو سره ډیره زیاته ده، د تجارت خساره مو سره ډیره زیاته ده، او په تیره تیره که مونږ د قرض د حجم ته وګورو نو ډیره زیاته ده. مونږ چې کم دنو قرض په مونږ باندې مخ په بره باندې روان دي، او دا ټولې خبرې چې کم دی نو اخر کې د اعتماد چې کم کمی دی، د څومره چې د بهر ملک انویسټرز دي یا ډومیسټک انویسټر دي، هغې ستا په روپۍ کې اعلی راضي انویسټ کوي، تجارت کوي چې ستا په روپۍ باندې هغې اعتماد دي. نو دغه غیر اعتمادي چې کومه ده نو بنیادي هم یو وجه ده چې دا ډالر چې کم دی مخ په بره باندې روان دی.
بلخوا په پاکستان کې د شیانو بیې لوړې شوې دي او عام خلک په خپل ورځني ژوند کې د ډېرو ستونزو سره مخ شوي دي. د پاکستان انسټیټیوټ آف ډیولپمنټ اکنامکس یو چارواکي کریم خان وایي چې کچره دا لړۍ روانه وي او د آی ایم ایف او پاکستان ترمنځ د نوو قرضو په سر معاملې هواري نشي، نو کې دی شي د یو ډالر بیا 2500 روپو ته پورته شي، چې ورسره بعد شیانو په بیا کې نور هم اضافه کیږي. د ډالر د بیا لوړې دوه په عام اولس اغیز وی. په دغه اړه نو موړه وایي،
منګه پېټرول د بار نه چې کم دنو امپورټ کو، نو زمون کم چې برآمدات دي، کم چې د بار متمنګ شزونه امپورټ کو، نو هغه ټول ګرانيږي موږ ته په پاکستان او روپو کې. د دین علاوه ډېری کارخانه داسې دي چې هغه را میټیریلز چې کم دنو هغه د بار متنه امپورټ کوي، چې را میټیریلز هم کارخانه دار ته چې کم دنو ګران ملاويږي، نو هغه سرم چې کم دنو قیمتونه بنور سیوا کیږي. موږ چې بیرونی قرضه کم اغستې ده، نو هغه ټوله په ډالرو کې ده، چې کوم ریوینیو ده هغه په روپو کې را روانه ده، او بار دغه موږ چې کوم دنو د قرضې چې کوم پیم سرویسز کو سرویس پیمنټ کو، نو هغه مطلب دار چې په ډالرو کې ده، نو زمنګ د قرضې چې کوم دنو حجم مو سرم سیوا کیږي.
په ان حال کې د پاکستان د اطلاعات وزیر مریم اورنگزیب پرون په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته ویل چې حکومت د بیړني اقتصادي پلان د لاندې له بهره د 8 غیر ضروری توکو پر اوړلو د بندیز فیصله کړې ده. له دغه وروسته وزیر اعظم شهباز شریف په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د دې فیصله سره بعد د هیواد قیمتي زر مبادله خوندي شي.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د مخام تر شپګو
د شانګلی ضلع شانګله ټاپ کلی د جنکو میډل سکول نه لري. د کلی ماشومان تر پنځم ټولګي پورته زده کړې له هلکانو سره یو ځای د هغوی په مډل سکول کې کوي. د دې سکول زده کوونکي له حکومت شکایت کوي چې دوی د تعلیم لپاره مناسب اسانتیاوي نه دي ور برابر کړي. د شانګلي ضلع د تعلیم محکمې افسر وایي د شانګله ټاپ د ماشومانو تعلیمي ستونزې له لوړ پوړو چارواکو سره شریکی کړي دي. د نیاز احمد خان رپورټ چې د دې کلي د سکول د یوې زده کوونکي په خبرو پیلېږي.
دوی چې د چنکو سکول مې سیانې پکې د استادان ځان جدا ځای زمونږ ځان جدا یو آشرم مې پکې.
دا د شانګله ټاپ د هلکانو په سکول کې د شپږم جمعات زده کوونکي ایمن غږ دی. ایمن د هغه سلور نور جنکو سره په سیمه کې د سکول نشوالي او بیا د هلکانو میډل سکول چې د کرای په ودانۍ کې دی په داسې حال کې زده کړې کوي چې د کمرې د دروازې نه بهر ناست ده.
پلس کې له موږ سره پلس او پلس پلس او پلس موږ سره پرستی کې باندې موږ سره مخه نه
د اووم جماعت زده کوونکي سنا پزل وای چې د پنځم جماعت نه وروسته د کلی په لسګونو جنکو زده کړې پریښودي ځکه چې د جنکو سکول نشته او د هلکانو په سکول کې هم د ناستې مناسب ځای نشته.
موږ تعلیم سره ډېر ښه وخت خو مجبورۍ نه موږ دلته بهر ناستې د هلکان په سکول کې سبق وایي. ازم په علاقه کې د جنکو سکول نشته نه موږ د هلکان په سکول کې سبق وایو او په ځمکه کې نو خپل تعلیم حاصله.
د ضلع شنګلی په ټاپ کې د هلکانو میډل او پرایمري سکولونه کال 2013 کې د ځمکې د خوایدو له وجې نړېدلي ول چې وروسته محکمه تعلیم ورته د دریو کمرو ودانۍ په کرایه واغسته. اوس پکې یو سل یو شپېته زده کوونکي په پرشناس په داسې حال کې زده کړې کوي چې د ځای کموالي له وجې جوخت ناستي. د شپږم ټولګي حضرت الله چې په ځمکه ناسته او کتابونه ورته مخې ته پراته دي وایي
زمونږ د سکول چې د کرایه بولډینګ دی زمونږ کلاس کې پین سات ساٹھ وارا نا سی بدے کے اور راجی پکینا بارہ فٹ بائی بارہ کمرہ تھا تو بارہ 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 فٹ کے وہ چرگان بن کو ناگا پکیم نہ راضی تو بدے کے وہ انسانان سرا شی زمین آفیان دیوار ناشتی دل تزے نہیں آ بار دا وزن یا سبق کاری یا نخ کاری وہ راجی من فل کوشش کو چمنگا تعلیم حاصل کو تو من آگو کہ پورے کی پکوٹکی کی اسکول سے وہ تخت اگشتے زمین بشانلے کی نشتے داولی بولے منگے انسانان یا نور سے یوں اور زدہ ویل غانا مجھے زمین اسکول کی زمین گرون نشتے.
د شنګلی ټاپ میډل او پرایمري سکولونو ودانۍ او مسالې په اړه د ضلع شنګله سرکل ایس ډی او عبدالحلیم وایي چې په دا اړه دوی اعلی چارواکو ته رپورټ لیږلی. د نوې ودانۍ جوړولو غوښتنې ترې کړې دي.
په دې وخت کې موږ ته پرایمري لیول او په میډل دواړو باندې ایشوز دي ځکه چې رینټل بلډنګ کې هغه فیسیلیټیز نه دي اویلیبل ځکه موږ ته په خپل بلډنګ کې پکار او اویلیبل وي نو دې حوالے سره زما د ځمکې تقریبا د غوم شوې ده دا پوره وخت شوې ده چې دا
د شنګله ټاپ کلی آبادی چې تر 900 نه زیاته ده زی اوسیدونکي وای چې دا کلی نه 19 کیلومتر لري ارپورې ده او د سوات اړخ ته 9 کیلومتر لري ده. د کلی زیاتره خلک د ماشومانو لپاره د تګ راتګ خرچه نشي برداشت کولای ځکه د سکول نشوالي له وجې زیاتره ماشومان او ماشومانې تعلیم څخه محروم دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، شنګله ټاپ، شنګله.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسراوړونو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټوئیټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند یو ساته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
مشال ریډیو دوردونکو د خیبر پختونخوا په حکومت کې د ولسی خیر خګړې ادارې د ملګرو ملتونو د پرمختیايي ادارې په مرسته د دې صوبې په څلورو قبایلي ضلعو کې د ښځو لپاره د هنري تربیه یو پروګرام پیل کړی دی. د پروګرام چارواکي وایي په خیبر، کورما، باجوړو، ممندو کې 140 ښځو ته د قالینونو جوړولو، د خوړو په ډبو کې د بندولو روزنه ورکوي. دوی په وینا هم د ښځې به د دې جوګه شي چې د خپل چمالت نورې ښځې هم تربیه او په کار کړي. په باجوړ کې د ښځو د هنري زده کړو د مرکز یو مشره د تربیې د پروګرام ستاینه کوي. خو وایي چې د قبایلي ضلعو له ښځو سره باید د هنري توکو بازار ته د رسولو په برخه کې هم مرستې وشي. تفصیل د ملیحه امیرزاده په دې رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا د ولسی خیر خیګړې سانګې د قبایلی ضلعو ښځو ته د هنري زده کړو یو پروګرام پیل کړی دی. دغه پروګرام اوس مهال د ملګرو ملتونو پرمختیايي ادارې یو ان ډی پی په مرسته په څلورو قبایلی ضلعو کې ښځو ته د قالینونو جوړولو او نورو کاروبارونو د پیل لپاره هنري او تکنیکی زده کړې ورکوي. د ملګرو ملتونو پرمختیايي ادارې دغه پروګرام مرجډ ایریاز گورننس پروجیکټ یا د زمشو ضلعو د حکومتدارۍ پروژه نومیږي. د ادارې لخوا دغه پروګرام د عملي کولو لپاره ټاکل شوی او چارواکي فایزا بابر د اپریل په دویمه مشال ریډیو ته وویل چې د دې مقصد د قبایلي سیمو زنانه د دې جوګه کول دي چې خپل کاروبارونه څنګه پیل کړي او بازار ته د غیر رسایي څنګه عمومي.
ٹرین کی گی ان ایچ سیکٹر 120 خزے بچی دا با ماسٹر ٹرینر زیا مشرانی دا با بیا مخکے دا اوور دا پیریڈ آف 2-3 منتھس دا ٹرین شی آف پل آف پل ڈسٹرکٹس کے نو آئے پاس با دا یو خزا با گروپ آف 10 یا 12 10 ٹو 12 گروپ یو خزا با اگر ٹرین کئی پل کمیونٹی کی دا ماسٹر ٹرینرز جی دینو دا دا من facilitation centers دی دا social welfare department اگے کی train کی گیا اختر دی اور department بے اگا کئی monitor کئی اختر دی that whole process بیا بدا مخ کی connect کی گی for small grants ہر سرچ دی کبیا افپل set up school واری کا نا اگا مخ کی college
دا program لاندے وار لمخ دا خیبر پا لنڈی کوتل او شاکس کے دا social welfare department پا مرکزونو کے دا کالینونو جوڑا ولو کار پیل شوے دے دا غراز د کور می په پاړه چنار او صدا کې په دغه حکومتي مرکزونو کې به هم د کالینونو جوړولو کار پیل شي. دغه پروګرام لاندې به پر راتلونکي کې په باجوړ او مومند کې د خیبر پښتونخوا د ولسی خیر خیګړې سانګې په مرکزونو کې د خوراکي شیانو د پروسیسنګ کار هم شروع شي. په باجوړ کې د ښځو د تکنیکی او هنري تربیت د یو حکومتي مرکز مشر امرین رشید مشال ریډیو ته وویل چې د قبایلي ضلعو زنانه په معاشي توګه د مستحکم کولو په لړ کې حکومتي ګامونه د ستاینې وړ دي. خو د هغې په خبره پکار ده چې حکومت د دغو زنانو د پوهه کولو لپاره ځانګړي کسانو ټاکي چې کار کاروبار پیلول، قرضې اخیستل او مارکیټ ته رسایي څنګه کېدی شي.
فاٹا کی ٹیکنیکل انوویشنل سٹریم پکار دی 10 ٹائمز مور فوکس کی ذکر چی دی تعلیم خزی دیری دی اور آغا مید لائف کی دی تو دا سوچ ورشی چی یا اللہ زور ستا کم اتری چی پخپل اختیار اتری گا مجمع دا سی خزی دیلی دی چی دری دری روزی لوگ یہ تیرا کری بچی لوگ دی ساتھ دی نوزا چی دینا کیا ٹرین دی دل شروع شو آغا ورک فورس جمع کی دل شروع شو دا پی پی دم چی یار زی جینا کیا ٹرین کم خو آغا پنو کری نپوی کی آغا پتی نپوی کی چیزا کاروبار سنگا سٹارٹ کما آغا دا پارا یو پورا ڈیزگنیٹڈ کس پکاری چی آغا دی پوئے چی جی ورطا اوزا رکرا اوکرا اوزی فلانی زینا کرگا روالا دا کرگا تا سے استعمال کا دے پلان کی سر لنگ جوڑ کا یونیم شے دی پکور کے دسپل سٹارٹ کو لکار پہ تیز کائن اف انڈسٹری وچ دا خرز بکور کے دن لکھ دی کی دے سڑو یا باہر وطلو سوچو کم مجود گی.
امبرین رشید وائی چدا وقت پا باجوڑ کے دا خزو دا ہنری و تکنیکی زدکڑو واحد کالج دے چدا قبائلی زلو زنانو دا ضرورت لپارا کافی ندے دا غی پا خبر دا غشان مرکزونا باید پا نوروش پا گو قبائلی زلو کے ہم خلاص کرل شی. دا سوشل ویلفیر ڈپارٹمنٹ چارواکو سرمو پدے اڑا درابطے ہسا اکڑا خو ٹیلی فون یہ جواب نہ کر